من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون میکروفون را به همکارم صالح محمد صالح میسپارم.
دیر مننه سلطان سرور لطاسو مننه او اوریدون کتا از ما لخوا سلام ده ازادی راژیو ده خبروانه تر نوه بجو دوام کبی. پورا پرونی که اوری چه حکومت وی که ده اوربند پر زایده توتری خوالی پر کمی دو تینگار کیجی منده چی لابه هم پا اپنسان که افغانان وجل کیجی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې یوولس وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د کابل شهر په ومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي. د کورنیو چارو وزارت وین نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
د ورځې نه وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. ومه حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تیشه باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر څېړنې لاندې ده په جدي توګه.
د رحمی په خبره برید کوونکی د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکوونکي کور ته وروښتیو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو برخو کې د چړو او وسلو په ذریعه د غلاو او مرګ ژوبلو پیښې زیاتې سوي دي. د جنوبی او منځنی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وزیره الیس ویلز پرون ناوخته د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې میرمن ویلز به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مخ پر وده اړیکو او اړوندو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې میرمن ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. هغه تیره اونۍ هم په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر پروسه او د سیمې پر باثباته کولو غږېدلې وه. د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ تور چې امریکایانو لګولې وو د دې سبب سوی چې امریکا ډېرې مرستې پر پاکستان ودروي او ورسره دو اړخیزه سوداګري هم اغېزمنه سي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پاکستان ته د الیس ویلز د تازه سفر په درشل کې ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د زیات تجارت امکان سته، خو دا ټول د افغانستان د ثبات په پروسه کې په ګډو هڅو او هغو تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د کوټولو ګامونو په پورته کولو تړلي چې د پاکستان له خاورې سیمه ناکراره کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول یوولس وسلول مخالفان وژلي دي. دا خبره دغه ریاست پرون ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مولوي مجیب الله په نوم پر یوې اډې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو پاکستاني ترهګرو په شمول شپږ تنه وژل سوي او شپږ نور یې نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز ویلي چې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په زنګور کلي کې د طالبانو پر یوه اډه د دوی خاصې قطعې بریدونه کړي او د یوه سرګروپ په شمول یې د طالبانو پنځه وسلول وژلی دي. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او که څنګه. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سوي. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
ماښام البته چیرې کیمبرین البته نامعلوم ورته والو خپل لخوا دوه کسه پولیسان زموږ شهادت ته رسېدلي. امنیې قمانداني خپل استخباراتي تشفي همدار از امنیتي مدیر ریاست زموږ نصب ځینې روان کړي دي څو شپږ کسان ونیول شي او قانون موږ ته وسپارل شي.
عبادي زیاته کړه چې قضیه د پولیسو لخوا څېړل کیږي او هڅه کیږي چې بریدګر ونیول سي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. مایک پامپیو هیله وښوده چې دا تحولات به د دې سبب سي چې د لیبیا د تیلو تاسیسات چې د جنګي قبایلو لخوا تړل سوي بیرته پرانیستل سي. د لیبیا د کړکیچ د هواري په هدف د دې سرمشریزې هدف دا شول سوي چې بهرني قدرتونه وهڅول سول سي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر شکل خواوو پوځي او مالی مرستې بندې او هلته د روان کورنی کړکیچ مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل موږ د اعلان کوو چې د دې سرمشریزې هر ګډونوال موافقه کړې چې لیبیا ته د وسلو د ورکړې د مخنیوي طرحې ته درناوی ولرو. همداراز د وسلو د نه ورکولو دا پروسه باید تر پخوا په شدت وڅارل سي. د لیبیا د حکومت مشر فایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشه ډلې مشر خلیفه هفتر هم برلین ته ورغلي. ملګري ملتونه د سراج حکومت په رسمیت پیژني. اخوا له خلیفه هفتره متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړنۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیا دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. روسیې په 2013 میلادي کال کې د بریتانیا په سلزبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس د زهرجنو کیمیاوي موادو په واسطه برید کړی و. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر په یو بیان کې ویلي چې جانسن د برلین د سرمشریزي په حاشیه‌ای غونډه کې یکشنبه ماښام پوتین ته وویل تر هغو چې روسیه خپلو بې ثباتوونکو فعالیتونو ته دوام ورکوي د لندن او مسکو اړیکې به عادي نه سي. د دې اعلامیې له مخې جانسن پوتین ته دا هم ویلي چې د سلزبوري ښار د پیښې په اړه چې روسیې د بریتانیا په خاوره کې د خلکو د ظالمانه وژنې هڅه بللې د بریتانیا دریز نه دی بدل سوی. کرملین د بریتانیا تورونه بی ځایه بللی وو چې ګواهی کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال په 2013 میلادي کال کې له خپلې لور یولیا سره یو ځای د نووی چوک په نوم د وژونکو زهري کیمیاوي موادو په واسطه بې سده سوي وو. سکریپال او لور یې تر دې برید وروسته ډیر وخت په روغتون کې په کوما حالت کې وو او اوس د بریتانیا د دولت لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانونپو او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیم نازي حرکت لخوا ووژل سول. لکه چې قانونپو ستانیسلاف مارکیلوف او ژورنالیست اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کیږي. سږکال دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. د دغو تعدیلاتو له مخې د ولسمشر پوتین صلاحیتونه نور هم زیاتیږي.
دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. حکومت وایي کده اوربند پر ځای د تاریخوالي پر کمی دوه ټینګار کې ژمنه ده چې لا به هم افغانان وژل کیږي.
ما تاکید مو هیڅ کې چرا ما یې جنگ خاتمه نتیم کاهش خشونت یعنی به این معنا که جنگ ادامه خواهد
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو په اړه یو پیشنهادي ټولګه افغان حکومت ته وړاندې کړې ده. په کابل کې د امنیو پر زیاتېدو د کورنیو چارو وزارت له ویان سره خبرې شوي.
او په اوسه او چې د خلکو شکایت زیات دي جرایم او څخه په برخه کې موجودي اقدامات سره کړی دي وختن په وختن.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې پرون په جرمني کې د لیبیا پر وضعیت د نړۍ د غنو هیوادونو د مشرانو لخوا بحث وسو. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دستانو د پلاټنې پروګرام.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان حکومت وایي پر اوربند ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نه سي. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې وسلول طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر مسالې له امریکایانو سره بحث کوي. د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره لا هم خبرې روانې دي. صفي الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولې د تاوتریخوالي د کمښت له موافقې سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان یی بوده که خب آتش بس شود.
در افغانستان د خلکو ټینګار دا دی چې باید اور بند وشي. ولی موږ چې نن لاس کسان له لاسه ورکوو، د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې چې طالبان په غیر رسمي توګه مطرح کوي، بیا هم 15 کسان له لاسه ورکړو. زموږ ټینګار دا دی چې ولی دا جګړه ختمه نه کړو. د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې جنگ به دوام کوي، او دا چې د جنگ اندازه او ماهیت به بدل شي، خو بیا به هم خلک له جنگ سره مخ وي او په وڅنډه کې به زموږ خلک زیانمنېږي. نو له دې امله د اور بند په مسلې ټینګار د افغانستان د خلکو په غوښتنې ټینګار دی.
تأکید روی خواست مردم افغانستان.
در راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبري وکړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تیرې چهارشنبې خبري پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په 14 په خپل ټوټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبري روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکیږي، او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي وو چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې. د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. له دې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سی ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لویه خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنگي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل کوم وی دا مشتلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت دریز وخت نه وخت دا خودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پرون د یو دوهمیشتي څیړندوی مرکز د یو مسؤل سلطان برکات په ځواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت خبرلی وو داسې لیکلي: د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یو بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یک شنبه ویلي و چې که د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام د راتلو لامل شي، جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالۍ ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بې معنا بللي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او رواني پروسې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په دسمبر کې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته یې ځکه دا خبرې وځنډول چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي وو د طالبانو په دې برید له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه، او هغوی ته یې وویل چې وردی شي له خپلو مشرانو سره د مشوره وکړي چې پر اختیار د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو په اړه یو پیشنهادي ټولګه حکومت ته وړاندې کړې ده. په دې ټولګه کې د بشري حقونو د ساتونکو د امنیتي اندېښنو تر څنګ د آزادو خبریالانو د ساتنې په برخه کې د حکومت پر ژمنو هم ټینګار شوی. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعینو د ساتنې د ستراتیژي تر عنوان لاندې خپل یو پیشنهادي ټولګه افغان حکومت ته وړاندې کړه. دغه سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په باور حکومت د دولتي مسؤلینو، زورواکو، وسلوالو مخالفینو لخوا د بشر د حقونو د مدافعینو پر وړاندې ګواښونو، تاوتریخوالي او د دوی د وژنو پیښو ته جدي پام نه دی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال عمر وروج د یک شنبې په ورځ حکومت ته دغه پیشنهادي ټولګه د سپارلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل:
تر اوسه د بشري حقونو د مدافعینو د قتل قضیو او بیا هم د تاوتریخوالي پیښو ته د حکومت لخوا قانوني برخورد نه دی شوی. اوس موږ له حکومت څخه په دې برخه کې د جدي او قوي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوو.
د بخښنې نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د بشري حقونو له 200 څخه د ډیرو مدافعینو سره خبرې کړې دي. دغه سازمان په خپل څېړنې کې موندلې چې د بشري حقونو له مدافعینو سره تاوتریخوالي ډیر د حکومت د وسلوالو مخالفینو، دولتي چارواکو او زورواکو لخوا شوه چې هیڅ ډول رسیدن ورته هم نه ده شوی. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په دې غونډه کې ګډون کړی وویل: اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې جدي ستونزې پرتې دي، خو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره کوي.
مسؤلیت مدافعان حقوق بشر
د بشری حقوقو د مدافعینو خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی. د بشری حقوقو او خزو فعالینو ته سپکاوی د هیواد لستون سره مخ کوي. زموږ امنیتي او قضایي ادارې باید په دې برخه کې لازم تدابیر ولري. ژمنه کوي چې د دې پیښو د مخنیوي او ستراتیژۍ د تطبیق لپاره به لازم اقدامات وکړو.
مرحله تعقیب عدلی خشونت ها و مجازات آنها.
د ګواښونو پیژندل ستونزې د بشري حقونو مدافعینو ته د ګواښونو محرومیت د ګواښونو پیښو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژنو قضیو ته په خپل وخت رسیدل د بخښنې نړیوال سازمان لخوا حکومت ته مهم سپارښتنې او د دې غوښتنې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ګواښ کوي که په افغانستان کې د بشري حقونو دې کړکیچن وضعیت ته پام ونه شي، دغه وضعیت به په بشري حقونو، مدني فعالینو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو ته جدي ستونزې راولاړې کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
چارواکي وایي چې په روان کال کې په غزنی کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه تلفات اوښتي او په جلسو کې عرب، پاکستانی، چچنیایي او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د دولت وسلوال مخالفین سخت ځپل شوي دي. د یوای سش کال پر روانو پوځي عملیاتو د شپې لخوا چاپو او هوایي بریدونو کې سلګونه وسلوال طالبان او د هغوی قمندانان وژل شوي او یو شمېر ژوندي نیول شوي دي. د دوی په خبره په دغه وسلوالو کې عرب، پاکستاني، چچنیایي او نور بهرنیان شامل دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه پورې 1400 وسلوال طالبان وژل شوي او ډېر شمېر ټپیان سویدی.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نو وروسته مو جمع شوي دي د شپاړسو په شاخو کې مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې تقریبا 15 یا کسان به سرګروپانو مشران و طبعا بهرني اتوایو ته داشت کشته دي. چچنیا او ځینې نقاط کې عرب جنګیالي هم په دې سبب کې وو. تقریبا په حدود 100 نفرو کې په روان کال کې مخالفین مسلح ژوندي نیول شوي، په هغې کې بهرني نه شته.
شاغلی کلیمزای وای د وسلوالو طالبانو ډیرای پټنځاینه لمن زولل سوی، لاسی را دې موټر بمونه هدف ته رسیدو وړاندې تخریب سوی او د ځانمرګو بریدونو مخه هم نیول سوی ده. د غزنی د والی په خبره په دې سره په دغه ولایت کې هم امنیت ټینګ سوی او هم امنیتی ساحه پراخه سوی ده. د نوموړي په خبره وشپېته تن امنیتی سرتیر هم د دغه یو کال په جریان کې وژل سوی دي. وسلوال طالبان هم هغه ته د وراوشت مرګ ژوبلې خبره مني، خو دغه شمیر نه تاییدوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل سږ کال 46 طالبان وژل شوي او د 50 شاوخوا نور ټپیان دي، خو په خبره یې پر افغان امنیتي ځواکونو یې 1600 وسلوال او 4 ځانمرګې بریدونه کړي دي، چې په دغه بریدونو کې 13 تنه بهرنیو او 2628 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. خو بل لور ته بیا په دغه ولایت کې د چارو پوهان جګړې، پوځي عملیات، هوایي بریدونه او د شپې لخوا چاپې د امنیت ټینګښت لارنه بولی. د یوای د یوې سیمې له نیول کېدو وروسته باید پر دغه ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې سي. عبدالله اندړ وایي که په نیول سوو سیمو کې پوستې جوړې سي امنیتي ساحه پراخېدای سي.
کله چې هم افغان امنیتي ځواکونه په کومه ساحه کې عملیات کوي، هغه ساحه د دولت مخالفینو څخه پاکوي او مازیګر بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي او بیرته طالبان راځي او په هغه سیمه کې مسلط کیږي. ښه به دا وي چې دوی په هغه سیمه کې قرارګاه جوړه کړي او پوسته واچوي چې د تل لپاره دغه امنیتي ساحه پراخه شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په غزنی کې هر کال د ژمي پر اتک سره جګړې او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راځي، خو د هوا په تودېدو سره د جګړې ډګر بیرته تودېږي. خو خلک هیله لري چې له طالبانو سره د سولې روانې خبرې نتیجه ورکړي او یوې دایمي سولې ته ورسیږي.
په کابل کې د یوې کورنۍ 4 غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وین نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا قضیه په جدي توګه څیړل کیږي. له رحیمی سره د همدې تازه قضیه او د کابل د نورو ناامنیو په ارتباط سپی الله ستنګزی مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابل ښار کې د 4 کسانو د وژل کېدو د قضیه د جزئیاتو په اړه نور څه معلومات ورسره دي.
د ورځ نه وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. ومې حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یوه فامیل 4 غړي چې یوه میرمن ده او 3 ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرې یانم ساحې ته ځان رسوي قضیه تر څېړنې لاندې ده. په جدي توګه د انکشافاتو نه به وروسته بیا تاسو ته جزئیات درکړو.
د کابل د دغې قضیې په اړه باندې آیا څه شک شبهه شته چې دغه پېښه څه رقم پېښه وه؟ کورنۍ شخړې وې که څنګه؟ یا غله
کورنۍ شخړې دي دا خو داسې یو مثلا نه چې مثلا جنایي پېښه نه ده داسې چې بیرون نشوي یا پولیس مسؤلیت ولري کور دننه نشوي دا چې څه شوي دي او څنګه شوي دي چا له خوا شوي په دوه باره کې به ان شاء الله زر معلومات تاسو ته
د کابل په ومه حوزه کې خصوصا د پورته واصل آباد دغه سیمې ډېرې ناامنې بلل شوي دي آیا کوم پلانونه شته دغه سیمې ناامنو سیمو لپاره په کابل کې که څنګه
له شک پرته نه یوازې په هغو سیمه کې بلکې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته زموږ د کشف استخباراتو راپورونه دي او په هغو ساحو کې چې د خلکو شکایات زیات دي د جرایمو څخه په هغو برخه کې موږ جدي اقدامات ترسره کړي دي وختن فوختن او په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې موږ ښه اجراات او پلاسرونه هم په دې برخه کې لرو
د جناب وزیر صاحب په مشرۍ باندې یو ټیم ګزمه کوله هر شپه دوی به نظارت کوي اوس هم دغه سیستم روان دی که څنګه
بله په دوه برخه کې اوس هم په موږ شکل چې اقدامات مخکې روان وو په کابل کې اوس هم همدغه اقدامات روان دي او تر هغه وخته پورې به د دوام کوي چې په شکل چې لازمه ده د جرایمو سره مبارزه وشي او ټول هغه کسان چې جرمونه کوي هغوی د قانون منګول ته وسپارل شي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي و چې په کابل کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو پر وژل کېدو او په عمومي توګه د کابل د وضعیت په اړه څرګندونې کولې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شنبې د شپې نه وخته د یوې کورونی د شپږ غړو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده خو خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړي او ویلي دي چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي د فاریاب چارواکي وایي دغه شپږ کسان چې یوه کوچنۍ نجلۍ هم پکې شامل وه د طالبانو لخوا ځکه وژل سوي چې پیښه د اندخوی ولسوالۍ په هغه کلي کې سوې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی په دې خاطر هم هلته د واقعیت معلومول ګران کار دی د خبرونې په لیکنې کې لولو که څه هم وسلوالو طالبان له امریکایي لوري سره په مذاکرو بوخت دي خو په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورکړی او په دغو حملو کې افغان او امریکایي ځواکونه هم په نښه کړي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونې ریلیف ویب د افغانستان د سولې پر مذاکرو لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنې کې چې د آزادی اروپا آزادی راډیو له انګریزي ویبپاڼې اخیستل سوي د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین خبري راخیستل سوي چې د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي طالبان تمه لري چې د روانې جنوري میاشتې تر پای پورې له امریکایي مرکچیانو سره د سولې یوه موافقه ووسي سهیل شاهین د شنبې په ورځ دا څرګندونې په داسل کې کړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو تیره پنجشنبه او جمعه په خپلو کې مذاکرې وکړې او سهیل شاهین دا خبرې ګټورې وبللې د ریلیف ویب په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي هیئت مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه په عامه څرګندونې نه دي کړي تر دې مخکې رویټرز اجنس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وو طالبان دې ته چمتو دي چې پر کومو موافقه د سلا کېدو په صورت کې به له امریکایي ځواکونو سره لس ورځنۍ اوربند کوي دغه راز د افغان ځواکونو او چارواکو په وړاندې به تشدد کموي خو د افغانستان د جمهوري ریاست وین صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګېدو لپاره دي د تشدد د کمولو پر ځای طالبان له اوربند سره موافقه وکړي د هندوستان چاپ بزنس انسایډر خبرونې د نجات نړیوالې کمیټې یا آی آر سی پر کلنی راپور تمرکز کړی چې پکې ویل سوي په روان 2018 میلادي کال کې به شایي لس هیوادونه له لوی بشري بحران سره مخامخ سي په دغو لسو هیوادونو کې د افغانستان نوم هم راغلی چې د لیکنې په حواله په 2001 میلادي کال کې د امریکا له حملې او په دغه هیواد کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د یو ټریلیون ډالرو له لګولو سره سره دغه هیواد له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی تورسپنې په لیکنه دا ونسان شخړه د دې سبب سوی چې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان کډوال سي دغه هیواد د کمزورو بنسټونو له کبله لا هم د وچکالی ځګې شوېدنې او نورو آفاتونو له خطر سره مخامخ دی د بزنس انسایډر ورسپنې په لیکنه د نجات نړیوالې کمیټې په کلنی راپور کې د تروریزم او له بشري حقوقو د سرغړونو خطرونو ته هم اشاره شوې ده دغه هندۍ ورځپاڼې زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې مذاکرې چې په 2019 میلادي کال کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ سوي پر مخ بیایي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سمې بهرنی مسله راخلو په جرمنی کې د لیبیا د کړکیچ د هواری په هدف سرمشریزه جوړه سوه. په دې سرمشریزه کې د لیبیا د دوو شکیلو خواوو د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ترابلس میشتي حکومت او د خلیفه هفتر د وسلول ډلې ترمنځ د رواني جګړې او کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو بحث وسو. په لیبیا کې د شکیلو ډلو مشرانو هم په برلین کې په دې سرمشریزه کې برخه درلوده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او برېټانیا صدر اعظم، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکیچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکیچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملي شړلی مشر خلیفہ بلقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریزې تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریزې په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې په ترابلس کې د ملګري ملتونو ملاتړ کوي او په رسمیت پیژني، د دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو تر هڅه وخت مخکې تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکز په توبروک ښار کې د متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د غونډي اصلي هدف د یو سیاسي پروسې بیا پیل هم خودل شوی او دا چې لدې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله خودلې چې کې لوري په یو اوربند موافقه ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پرونی ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکیچ لا سختې دوته پرې نګدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو او لویدیزو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انقره مالی او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخواله زیات کړي. په پرونی ناسته کې د نظر مخالفتونه ښکاره وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل نړۍ د فائز سراج پر حکومت د خلیفہ حفتر د بی پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکیچ د هواري لپاره به رښتینی هڅې وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې یې درلودې. د خلیفہ حفتر یو پلوي طاهر رویټرز اژانس ته وویل چې ترکیه دې د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هیڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز سراج د برلین تر ناستې مخکې د خپل سیال خلیفہ حفتر د اجنډا په اړه شک وخود او وی ویل چې د په خبره د اوږدې تجربې لمخې مقابل لوري په هر قیمت چې وي واک ته رسیدل غواړي.
بل نړیواله مسله دا چې د جاپان صدر اعظم ژمنه کړې چې له متحده ایالاتونو سره په ګډه د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د خپل هیواد رول پراخ کړي. نور تفصیل له نوریاس نوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې له متحدو ایالاتونو سره د امنیتي تړون په چوکاټ کې به په بهرنۍ فضا او سایبری فضا دواړو کې د خپل هیواد رول ته پراختیا ورکړي. ښاغلی آبه دغه څرګندونې پرون یکشنبه د جاپان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د هغه تړون د شپېتمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې وکړې چې په اساس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي اتحاد رامنځته شوی دی. دغه تړون د ای بی نیکه نوبوسو کې کشي چې هغه وخت د جاپان صدر اعظم د 1980 کال د جنوري په 19 په واشنگټن کې د امریکا د وخت له ولسمشر ډوایټ آیزنهاور سره لاسلیک کړ. دغه تړون له مخې په لسګونو زره امریکایي پوځیانو او امریکایي جنگي کښتیو ته اجازه ورکړل شوه چې په جاپان کې ځای پر ځای شي. متحدو ایالاتونو هم پر ځای دا مسؤلیت اخیستی چې پر جاپان د حملې په صورت کې د دې هیواد ساتنه کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دغه مراسمو ته په پرانستون کې وینا کې وویل موږ اړیکو ته دومره پراختیا ورکړي چې جاپان او متحده ایالات به یو د بل ساتنه کوي چې په دې توګه مو اتحاد لا پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه وړاندې دا په موږ پورې تړلې چې هغه لا پیاوړی کړو تر څو د بهرنۍ او سایبری فضا دواړو د امنیت او سولې د خوندي کولو لپاره هغه یو اساس وګرځوو. جاپان او متحده ایالات د استراتیژیک شراکت شپېتمه کلیزه داسې مهال لمانځي چې واشنگټن پر توکیو فشارونه زیات کړي چې د مالی لګښتونو ډیر بار ته وګي ورکړي او هم د آسیا پاسیفیک په سیمه کې خپل دفاعي رول پراخ کړي تر څو متحده ایالات وکولی شي چې خپل حضور کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړون د شپېتمې کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې دې ته په پام سره چې امنیتي فضا تغییر مومي او نوي چیلنجونه مخې ته راځي، دا مهمه ده چې زموږ ترمنځ اتحاد لا پیاوړی او ژور شي. ترامپ زیاته کړه دی ډاډه دی چې راتلونکي میاشتې او کلونه به زموږ د ګډ امنیت لپاره د جاپان ونډه زیاته شي او دغه اتحاد به مخ په وړاندې لاړ شي. د جاپان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون چې هغه ته د سړې جګړې د وخت د تړون په سترګه کتل کیږي، د دې لپاره شوی و چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د امریکا پراخ حضور ته زمینه برابره شي تر څو د شوروي د ګواښونو مخه ونیسي. د کله چې شوروي اتحاد له منځه تللی واشنګټن او توکیو دغه تړون په نوې بڼه تعریف کړی او ویلي دي چې د چین او شمالي کوریا له خوا نوي ګواښونو ته په پام هغه د سیمې د ثبات او سوکالۍ د ساتنې لپاره یو اساس دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 2015 کال کې د جاپان اساسي قانون